سلامونه د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې شي. نن سه شنبه د 14 کال د جدي سلور منیټه ده. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه. د طالبان مالی وزارت په افغانستان کې د دې ډلې تر حاکمیت مخکې تقاعد شوي کسانو غوښتنه کړې چې د خپلو حقونو د اثبات لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته عریضه وکړي. د وزارت د یکشنبې په ورځ یوې اعلامیه کې ویلي چې د تقاعد شویو غوښتنه د شرعي اصولو له مخې د مالی وزارت او اړوندې ادارې د ګډو کړنلارو پر اساس څېړل کېږي. د طالبان مشر ملا هیبت الله اخندزاده په یو اعتمادي فرمان کې د تقاعد شویو د حقوقو معاشونه ورکړه د متقاعدینو اختصاصي محکمو ته سپارلې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبرې ریجانس دغه فرمان متن د شنبه په ورځ خبر کړی وو. اخوزاده سکل په وری یا حمل میاش کې سپارښتنه کړې چې د دولتي کارکونکو له معاش څخه د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي. د طالبانو د بارنوی چار وزارت په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د بیا پرنیستلو هرکلی کړی. دغه وزارت مرسیل وین افزی احمد په دې اړه ملي رادیو ټلویزیون ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په سعودي پیغام کې ویل چې موږ خوشبینی چې د سفارت د پرنیستل به د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې او همکاري پراخه کړي. دغه راز به وکړلی شي په سعودي عربستان کې د میشتو افغانانو ستونزو او غوښتنو پر وخت رسیدنه وشي او په ښه ډول ورته خدمات آماده شي. د کابل لپاره د سعودي عربستان سفارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي وو چې د سفارت د بیا پرانیستلو د اقدامې افغانانو ته د خدمتونو وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په موخه کړی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې سفارت خدمتونه له پرون یکشنبه راهیسې پیل شوي دي. ل پولیو د پاک افغانستان بنسټ له خلکو غوښتنه کړې چې له پولیو ناروغي څخه د افغانستان په خلاصون کې خپل ونډه ترسره کړي. د ماشومانو د ګزارنې پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پرون د افغانستان په ولس ولایتونو کې پیل شو. د طالبانو روغتیایي وزارت ویلي چې دغه درې ورځنی کمپاین په کابل، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندز کې تطبیقیږي چې شاوخوا 1,300,000 ماشومان بچي عمرونه تر 15 کلونو کم دي واکسین شي. په افغانستان کې له سمدی رئیس د ګزړ عزت واکسین کمپاین کور په کور نه ملي کېږي او ماشومان تر ډیره په جمعتون کې واکسینېږي. افغانی سری میاشتې ټولنې خبر ورکړی چې د زړه پسوري سالور تیرس ادري څلوېښت نور ماشومان د درملنې او عملیاتو لپاره په کابل کې شپږو روغتونونو ته ورپېژندل شوي دي. دغې ټولنې د یکشنبې په ورځ پر خپل اکس پاڼه لیکلي چې د دغو ماشومانو د درملنې او عملیاتو مالي لګښت د افغانی سری میاشتې ټولنې لخوا ورکول کېږي. هر کال لسګونه افغان ماشومان چې د زړه پسوري اخته هم هغه پکې شامل وي د درملنې لپاره جرمني ته لېږدول کېږي چې هلته د سولې کلي په نوم بنسټ درملنه کوي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د یو شپې ته کورونوی د سندو خبر ورکړ شوی دی. بختر خبر ایجنس چې د طالبان په کنټرول کې دی د دوشنبه پر ورځ خبر ورکړی و چې پرون د تورخم له لارې 13 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې و د نیمروز د وریښمو پله له لارې یو دېرش او د هرات د اسلام کله له لارې لس کورنۍ یوه ته رسنی شوي دي. په دغه خبر کې نه دي ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبر افغانستان ته ایستل شوي دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر لومړۍ نېټې د بې اسناد افغان کډوالو ډله ایز اخراج پیل کړی. ورسره ایران هم د افغان کډوالو اخراج روان دی. او په نړیوالو مسایلو کې بیا د سوریې نوی واکمن احمد شری چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی د یکشنبې په ورځ ویلي وو چې په دولت تر کنټرول لاندې راوستل شي. هغه د ترکیې د بارنوی چارو له وزیر اکانفیدان سره په ګډ خبری کانفرنس کې د خبرو پر مهال په سوریې د لګول شوي د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه. الشری ویل چې د پوځ پر نوی جوړښت له دفاعي او پوځي چارواکو سره له سلا مشورو وروسته به وسلهبالې ډلې د منحلېدو او په پوځ کې د شاملېدو اعلان وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. سلور سو وستریز روختون کې د امنیتي ځواکونو د وژنې ادعاوې وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. د متقاعدینو اعتراض
درې کال کېږي تقریبا څه کم سلور کال چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه جا شوي نه دي.
او خوست کې د شهیدانو معلومو کورنوی سره مرستې شوي.
د افغانستان خلک چې دي ټول غریب دي بد مستحقین نه یا بد مایوبین نه.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
محلي شیبي
د ازادي راديو خبري ټولګه
د افغانستان د پرزیدلی جمهوریت حکومت ولسمشر مرسل امر الله صلی الله علیه و سلم طالبان پر افغانستان تر دویم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان د پخوانی حکومت ټپي امنیتي ځواکونه په څلور سوه بسترز روغتون کې وژلې دي. صلی د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې همداراز ادا کړی چې سره صلیب د دغو قربانیانو مړي او پاتې شونې خاورې ته سپارلې دي. د دغو پوځیانو ځینو کورنیو هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ورته ادعاوې کړې چې یا ځواکونه په دغه روغتون کې وژل شوي دي. د طالبانو حکومت فرانس بلا مجد په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې ورته دا به ایراد کړی دي. نور جزئیات په راپور کې.
د 2020 کال د اکتوبر په وروستیو ورځو کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ شاوخوا یوه نیمه میاشت وروسته د طالبانو د حکومت لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت ویلي و چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په څلور سوه بستریز روغتون کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري حکومت د بې هویتو او نامعلومو سرتیرو له مړو ډک یو کانتینر شتون لري. نوموړي په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي و چې د دې مړو هویت نه دی معلوم او نه دوی توانېدلي چې معلوم یې کړي. نه پوهیږي چې دوی څوک دي او چاته یې وسپاري. خو اوس له دریو کلونو د زیاتې مودې له تېرېدو وروسته د افغانستان د مخکینی پرزیدلي جمهوري حکومت د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې طالبانو هغه ټپي پوځیان وژلي چې په څلور سوه بستریز روغتون کې یې درملنه کېدله. هغه د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې د 2020 کال د اګست په شپاړسمه او لسمه د دوشنبې او سه شنبې په ورځو کې په څلور سوه بستریز روغتون کې بستر شوي د جمهوري نظام ټپي سرتیري د طالبانو له لوري یو وژل شوي او مړي یې په یوه کانتینر کې ایښودل شوي چې وروسته سره صلیب خاورو ته سپارلې دي. د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې اشاره یې قاری فصیح الدین ته ده د مطبوعاتو سره د دغو مړو د کانتینر د موندلو خبر هم شریک کړی و. څو د ده په وینا دغه جنایت پټ پاتې کړي او مسؤلیت یې نامعلومو کسانو ته ور وګرځوي. د طالبانو منتقد امرالله صالح همداراز ادعا کړې چې د 2020 څخه تر 2022 کلونو ترمنځ په کونړ او ننګرهار کې نږدې 1200 کسان د طالبانو د استخباراتو د مشر ډاکټر بشیر له لوري پرته له محکمې وژل شوي دي. هغه همداراز ادعا کړې چې په همدې موده کې د محلي سرتیرو مړي په کندهار کې پر کوڅو کې غورځول شوي وو او د ده په وینا طالبانو یوازې د مړو د بد بوی له امله هغه لرې کړل او وروسته سره صلیب خاورو ته وسپارل. هغه وخت راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د اچکزیو د قبیلې غړو څخه چې د کندهار له مشهور قومندان جنرال رازق سره یې تړاو درلود غچ اخیستی دی. د دغو راپورونو له مخې سلګونه کسان د طالبانو لخوا وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو مخکې تل داسې ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو ټولو ځواکونو یې د هغوی د مشر د عمومي عفوې حکم ته غاړه ایښې ده او پرې ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د هغو پوځیانو ځینې کورنۍ چې امرالله صالح ادعا کړې چې په څلور سوه بستریز روغتون کې وژل شوي دي هم له ازادي راډیو سره ورته ادعاوې کړي دي. د دغو کورنیو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل نوم او اصلي غږ له خپرېدو ډډه کړې ازادي راډیو ته یې وویل:
زما د ترو زوی و. وروستی ځل مو د جمهوري نظام تر پرزیدو مخکې په روغتون کې ورسره کتلی وو. وروسته بیا هیڅ خبر نه ترې لرو چې څه وسول. په اردو کې وو، په هلمند کې ټپي سوی وو. زه دوه ورځې مخکې په روغتون کې ورسره وم. د جمهوریت له سقوط وروسته چې بیا لیدو ته ولاړو راته وویل چې دلته نسته او موږ ته یې نه ژوندی راښکاره کړ او نه هم مړی. ویې ویل که ډېرې پوښتنې وکړې تاسو به همداسې ورک کړو. بیا یو چا موږ ته وویل چې دوی ټول یې وژلې دي.
یو بل کس چې خپله هم د مخکني نظام پوځي و ادعا وکړه چې ورور یې هغه مهال چې په جګړه کې ملا ټپي شوی وه او څلور سوه بستریز روغتون ته لېږدول شوی و او د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته یې مړی کورنۍ ته وسپارل شو. هغه چې نه یې غوښتل هویت یې څرګند شي ازادي راډیو ته یې وویل:
هغه زخمی و کله چې حکومت سقوط وکړ زه تښتیدلی وم. کورنۍ مې خبر راکړ چې له شفخانې بهر کړی او ورته یې ویلي وو چې راشئ هغه یوسئ. په کور کې و، د وخت په تېرېدو یې زخم خراب شو. کورنۍ مو دومره توان نه درلود چې شخصي شفخانې ته یې یوسي. بېرته یې هماغې شفخانې ته یووړ. په شفخانه کې هیچ چا ته اجازه نه ورکوله چې ورسره پاتې شي. د یوې اونۍ وروسته یې مړی کور ته راولېږه. ټول بدن یې تور او شین اوښتی و. داسې معلومېده چې د شکنجې له امله مړ شوی دی.
یو بل کس چې هغه هم نه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو دوه ورځې وروسته د خپل یوه نږدې خپلوان د مرګ خبر یې د 400 بستریز روغتون له مسؤلانو ترلاسه کړی.
ډېر سخت ټپي نه و، صرف په ورانه کې په مرمۍ لګېدله او درملنه یې روانه وه. د سقوط نه وروسته شاوخوا 20 ورځې په شفخانه کې و. بیا زما اوخې ته زنګ راغی چې راشئ خپل ناروغ مو بوزئ، مړ شوی دی.
دغه ادعاوې په داسې حال کې مطرح کیږي چې مخکې هم بېلابېلو نړیوالو د بشري حقونو سازمانونو د مخکېني نظام د پوځیانو د نیولو، شکنجه کولو، وژل کېدو او په زور د ورکولو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د 2023 کال د اګست په 22مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې له 2020 کال د اګست له 15مې څخه د 2023 کال د جون تر 30مې پورې د طالبانو لخوا د مخکېني نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چارواکو او غړو له محکمو او قضا پرته د 213 وژنو موارد ثبت کړي دي. یونما زیاته کړې وه چې په دې موده کې ټول ټال شاوخوا 800 له قضا پرته وژنو، په خپل سر نیونو، شکنجې او په زور د ورکولو پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان همداراز لږ تر لږه 800 له محکمو او قضا پرته وژنو، په خپل سر نیونو، شکنجې او په زور د ورکولو پیښې مستندې کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خانزاده په یوه فرمان کې د هغو کسانو د اسنادو د له منځه وړلو سپارښتنه کړې چې د تېر جمهوري حکومت لخوا له طالبانو سره د همکارۍ له امله مجرم، شکمن یا تورن پېژندل شوی وو. په فرمان کې اړوند ادارې مکلفې شوي چې د یادو اشخاصو د ثبت او شورا د بایومټریک عدلي تعقیب او جزایي پرېکړو اړوندو دفترونو له لستونو او الکترونیکي سیستمونو څخه لرې کړي. د چارو شمېرونکي عوام خلک له دولتي سیستم څخه د اسنادو له منځه وړل د افغانستان د دولتي سیستم او تاریخ سره لوی جفا بولي. تفصیلی په دې راپور کې
د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خانزاده په تازه خپور شوي فرمان کې راغلي هغو کسانو چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال له طالبانو سره همکاري کړې وي په اړه د محاکمو، جزایی فیصلې او عدلي تعقیبونو شاران پای ته ورسېدل. دغه فرمان چې پرون یک شنبه د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت له لوري خپور شوی، پکې راغلي هغه مجاهدین او نور عام متدین مسلمانان چې د مجاهدینو سره د همکارۍ په تړاو د تیرې ادارې د محاکمو لخوا په مجازات محکوم شوي وي او یا هم تر عدلي تعقیب لاندې وي، په دفتري اسنادو، لیستونو او الکترونیکي سیستمونو کې مجرمین یا متهمین او یا مزنونین ګڼل شوي وي، په حق له ټول سابقه حکومتونو او فرمانونو لغوه او له منځه ولاړل. په فرمان کې اړوند ادارې مکلفې شوې چې د یادو اشخاصو ثبت او شهرت د بایومټریک عدلي تعقیب او جزایی فیصلو اړوندو دفترونو، لیستونو او الکترونیکي سیستمونو څخه لری کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې همداشان ویل شوي تر هغې چې یاد کسان د طالبانو په هدایت او د اسلامي امارت د محاکمو لخوا تر عدلي تعقیب لاندې ونه نیول شي، پر یو ذمه ګڼل کیږي. خو دا سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي له دولتي سیستمونو د طالبانو له لوري د اسنادو له منځه وړل د دولتدارۍ د ټولو اصولو خلاف عمل دی. لړډلې حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دولتدارۍ په سیستم کې ټول هغه اسناد چې محتوا یې د حاکم نظام په مخالفت او یا په تایید کې وي، هغه د آرشیف برخه ګرځي. د دغې آرشیفونو په مطالعه باندې د بشري ټولنو تاریخ جوړیږي. تاریخ یوازې صفتونه مثبت او هغه چې د حاکم نظام د تایید وړ وي نه دي. د هر نوع تیر آرشیف ډاټا باز لغوه کول د افغانستان د ملت سره جفا ده.
د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم او اصلي غږ د نخ پرېدو په شرط په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خبر شوم دی سوشل میڈیا او رسنیو لاری چې طالبانو مشر فرمان صادر کړی چې د تیر حکومت کې کوم کسان مجرم پیژندل شوی او دوی سره همکاري کړي د هغې ټوله ډیټا د له منځه ویسي. نو فکر کوم دوی د افغانستان د بنسټونو ورانول ته کار ویلي دي، غواړي د همدې لارې ډېر شیان له منځه ویسي او څه چې د دوی پکې خوښه دي هغه بیخي ختم کړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي دولتي اسناد د یوه هیواد تاریخي هویت بلل کېږي او له منځه وړل یې له افغانستان سره ستره جفا ده.
دولتي اسناد د یو ملت د تاریخ پایس ګڼل کېږي، په همدې خاطر د حقوق او قانون له لحاظ نه حاکمان او حکومتونه صلاحیت نه لري چې د خپل ذوق او سلیقې په اساس اسناد لمنځه وړي. دا د افغانستان په تاریخ کې، د افغانستان د تاریخ په مقابل کې دا یو لوی جفا دی.
د یادونې ده چې د طالبانو مشر ځینې فرمانونه چې په دې وروستیو کې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه ورکړي په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر سیګار په خپل 15 درې میاشتني راپور کې چې شاوخوا 2 وړاندې خپور کړی ویلي و چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو فرمانونه، لارښوونې او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین د دوی د نویو لسیزې پخوانیو تګلارو سره ورته دي چې له کبله یې د خلکو ازادۍ محدودې شوې دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان متقاعدین د طالبانو د مشر دغه فرمان اړوند چې دوی د خپل قانون د ثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي اعتراض لري. یاد متقاعدین د پروسه د وخت له منځه تلل بولي او د طالبانو حکومت لپاره د هغوی د قانون د نه ورکولو یو بهانه ګڼي. د طالبانو مشر ملا هبت الله خانزاده په دې وروستیو کې د متقاعدینو د قانون د ورکولو لپاره سترې محکمې ته د ځانګړو محاکمو د جوړولو امر کړی او متقاعدین یې اړ کړي چې د خپلو قانون د ثبات لپاره دغو محکمو ته مراجعه وکړي. نورحال د عبدالسپوږمۍ
ډیری متقاعدین د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده د فرمان اړوند چې دوی یې اړویستلي د خپلو حقوقي ادعاو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته لاړ شي باوري دي چې دا نوی بهیر به د دوی ستونزې حل نه بلکې د دې ناورین د اوږدولو سبب به شي. هغوی وایي چې د تقاعد حقوقي قانوني حق دی او اړتیا نه ویني چې محکمو ته لاړ شي. دوی دغه فرمان د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د نه ورکړې لپاره یوه بهانه ګڼي. لیلما چې په کابل کې ژوند کوي او میړه یې 3 کاله وړاندې د کرونا له امله مړ شوی وایي
ما د 3 سال پشه دروازې ریاست تقاعد
زما د میړه ټول تقاعدي اسناد بشپړ دي. خو اوس راته وایي چې محکمې ته ولاړ شم. زه په ځمې کې پرته له پیسو څه وکړم؟ دا فرمان زموږ لپاره صرف ستونزې زیاتوي.
امیر چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی هم د دې فرمان پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي او وایي
3 کاله کېږي تقریبا څه کم 4 کاله چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه جا شوي نه دي. 3 ژمي هم سفرې کړه، دغه 4 ژمي را روان دي. کور کې چې نه لرو، واړه مریضان دي، زه خپله مریض یم. حتی دکانداران چې دي کنه موږ ته قرض هم نه راکوي. اوس هر چاته چې ورشو وایي چې تاسو ته ماشینه ورکوي نو پیسې جنس هم نه راکوي. راته بنان دغه سخت ژمی را روان ده، واړه مریضان دي. د کور د تودولو په خاطر باندې موږ هیڅ شی نه لرو. نو ستاسو د طریقه زموږ مقاماتو ته که زموږ هغه ورسوئ، که دغه پیسې موږ ته راجرا کړي او زموږ ژوند له برابر شي.
د هیبت الله خونزاده په صادر شوي فرمان کې چې د قوس یالیندۍ په 13مه صادر شوی راغلی چې متقاعدین دې د خپلو حقونو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي چې متقاعدین اړتیا نه لري محکمو ته ولاړ شي او په محکمو کې ځان ستړی کړي، ځکه د هغوی حقونه له وړاندې تثبیت شوي دي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې 3 کاله کېږي چې له نورو متقاعدینو سره د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي.
لکه ستونزه په دې فرمان کې موږ ته موجوده ده، ځکه چې دا 150,000 نفر دي د دوی دغه بررسي کول، او دا یو محکمه دا ډیره مشکله خبر ده، ډیره طولانی پروسه ده. دغه محکمه ته دونه ضرورت نه و، ځکه چې د متقاعد دا خپل حق ده، او دا تیار تاکل شوی دي، پیسې حقوقي معلوم دي، دا په دولتو کې وسنۍ نه دي. او دغه د تقاعد موضوع چې ده تنها په افغانستان کې دی، اوس لپاره نه ده، دا ډېر پخوانه دا تقاعد موضوع شته. دا تقاعد ګرځي سکوک مالیالت کارمند دولت نه وځي کیږي، ولې چې په کوم وخت د میاد خدمت او سنی سپینګوري ته ورسیږي نو هغه ته دولت تقاعد ورکوي.
په تازه مورد کې د اکشن به پورز د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت لخوا د ملا هیبت الله د فرمان اړوند یو اعلامیه خبره شوی، او ویل شوی هغه کسان چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په زور متقاعد شوي دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلی یو ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي. د متقاعدینو د قانون د دوهمې مادې له مخې د وزارتونو او نورو اداراتو تقاعد شوي کسان کولی شي د خپلو تقاعدي حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته غوښتنه وړاندې کړي چې د شریعت چوکاټ کې به وڅېړل شي. طالبان پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې متقاعدینو ته له معاش ورکولو ډډه کړې چې متقاعدینو په خبره له امله یې دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده امر کړی و چې د 1403 هجري شمسي لومړۍ میاشتې څخه په افغانستان کې د دولتي او نظامي کارکوونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه کمیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره او د 1401 کال د راپور له مخې اوس مهال په هیواد کې نږدې 110,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. تقاعدي حقوق هغه پیسې دي چې تر 15 کلنۍ یا 40 کلن خدمت وروسته د دولت پخوانی کارکونکو ته ورکول کیږي، او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمنې یا ماشومانو ته تر 30 کلنۍ پورې ورکول کیږي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د ترکیې د یوه خیر بنسټ لخوا د شهیدینو او معلولینو 390 بېوزلو کورنیو سره د جامو او نورو ژمنو توکو مرستې وشوې. د مرستې ترلاسه کوونکي له اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې له دوی سره نورې مرستې هم کړي. اوس مهال په خوست کې 6,000 معیوبین، 12,000 یتیمان او 3,000 کونډې په رسمي توګه ثبت شوي دي. په دې اړه نور حال د نجیب الله الخیل په ریپورت کې.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ د پوخاک ژمنې مرستې په 390 بېوزله او غریبو معلولینو، کونډو او یتیمانو وویشل شوې. په یادو مرستو کې چې 11 قلمه د پوخاک بیلابیل توکي پکېول، ترلاسه کوونکو یې وویل د دوی اقتصاد کمزوری دی او په راتلونکي کې د هم دوی سره اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه د ژوند په ټولو برخو کې مرستې وکړي. د مرستې یو تن ترلاسه کوونکي حاجي بالی خان مشال راډیو ته وویل
د افغانستان خلک چې دي ټول غریب دي، بده مستحقین نه یا بده معیوبین نه، ټول خلک غریب دي. اتیا فیصد نه وی فیصد خلک غریب دي. موږ غوښتنه دغه دوی چې دا مرستې می ته نه رمزي ته شي، که د موسسې طرفه وي که د حکومت طرفه وي.
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي اړوندو ادارو، نړیوالو مرستندویو او خیریه بنسټونو ته پکار دي چې دوی ته د دا ډول مرستو پر ځای د دایمي ځان بسیاینې لارې چارې جوړې کړي. د خوست یو بل اوسیدونکی حاجی سردار خان وایي
مقصد چې دوی ته داسې یوه زمینه برابره شي که نه، چې دغه دوی د لوس کاروبار وکړي، چې وکړه سونې دوی کاروبار وي. ځینې معلولین دي چې ډېر تکلیف سره مخ دي. د کور سرپرستي ورغوړه دود بزور ته لوړ شي، دوی ته په کار څوک سودو نه ورکوي، دوی ته مرزای شي مرزای کار څوک په لاکه وسره کوي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي دوی په دې ولایت کې ثبت شویو معلولینو، کونډو او یتیمانو ته د روان مریض کال د 9 میاشتو امتیازات سپارلي دي. د معلولینو او شهیدانو چارو عامر مولوی عبدالرحیم وویل
څلور زره ته څو معلولینو ته امداد ورکړه ده، ساګ مو د نو میاشتو لپاره ورکړی دي حقوق، او لس زره یتیمانو ته موږ حقوق ورکړی دي، او 2,500 هغه ته کونډو ته موږ حقوق دي. هغه څو چې هغه اسناد پوره شوي دي تصفیه شوي دي، بس هغه موږ ټول ته حقوق ورکړي.
په خوست کې د یو بهرني خیریه بنسټ لوري داسې مهال پر یو شمېر معلولینو، کونډو او یتیمانو ځینې ژمنې توکي ویشل کیږي کیږي چې د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکو ویلي په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه خلک کافي خواړه نه لري او یا د کورنۍ د ژمي لپاره بیړنیو او دوامدار خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
د کابل شپې پانتون د شرایطو د پونځي یو شمیر پخوانی محصلین د کوي چې استادان د دې سمستر نمرې د دوی ظاهر ته پکې توبر کوي. دغه محصلین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې استادان زینو ته په دې پلمه د کامیابی نمرې نه دی ورکړي چې ګواکې د اسلامي شریعت سره سم اګری او خواله یې نه لرلې. د کابل پانتون شرایطو د پونځي محصلین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نور حال په دې راپور کې.
حسیب الله چې د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصل دی ادعا کوي چې د دې پوهنځي استادانو ځینې محصلین په ازموینو کې یوازې د دې لپاره ناکام کړي چې د دوی په وینا ګیرې کمې او خولۍ یې نوې پر سر. نوموړي د دوشنبې په ورځ د دسمبر په 23مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فقه جنایات مضمون کې د قناعت وړ ځوابونو ورکولو سربیره یې د ګیرې نه لرلو له امله په ازموینه کې د بریا نمره نه ده ترلاسه کړې.
هغه محصلان چې خولۍ او ژره ونه لري د هر مضمون له نمرې څخه لس نمرې کمیږي. زه خپله چې ژره نه لرم هر ورځ استادان او د پوهنځي مرستیالان مې نوم په لیست کې یادوي او په چانس کې مې اچوي. څوک به هغوی پوه کړي؟ هغه کس چې اصلا هیڅ ژره نه لري څه وکړي؟
د دغو محصلینو په وینا د ازموینې له پیل مخکې د دې پوهنځي معاونیت دوی ته خبرداری ورکړی و چې باید ګیره او منظم ظاهري حالت ولري، که نه نو له مجموعي نمرو به یې لس نمرې کمې شي. خو هغوی ادعا کوي او وایي کله چې د ازموینې لپاره خپلو ټولګیو ته ورتلل د پوهنځي مسؤلینو لومړی ورته اجازه نه ورکوله چې ټولګي ته داخل شي، بیا یې د هغوی نمونه په لیست کې شاملول او مدیریت ته یې سپارل. له هغې وروسته اجازه ورکړل شوه چې ازموینه ورکړي. محصلین ادعا کوي هغه کسان چې اوږده ګیره نه لري یوازې لس نمرې نه کمیږي، بلکې هغوی د بریالیتوب نمره هم نشي ترلاسه کولای، چانس خوري او دوهم ځل ازموینې ته معرفي کیږي. د دې پوهنځي یو بل محصل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
د دې سمستر نمرې د صورت او سیرت په اساس ورکول کیږي. دوی لمړی ویلی وو چې لس نمرې به د صورت او سیرت له مخې کمیږي. دغو کسانو لپاره چې ګیره او خولۍ د شریعت مطابق نه وي لس نمرې کموي، خو زموږ په ټولګي کې ټول محصلین یوازې د دې لپاره چې خولۍ نه درلودې دوهم چانس ته معرفي شول.
دغه محصلین دا ادعا هم کوي چې د پوهنځي د مسؤلینو لخوا په واتساپ حساب کې غږیز فایلونه ترلاسه کړي چې ورته خبرداری ورکړل شوی چې هغه محصلین چې اوږده ګیره او خولۍ ونه لري د ازموینې له ځایه به وایستل شي او باید دا موارد رعایت کړي. دغه محصلین وایي سره له دې چې د ازموینې سوالونو ته یې سم ځوابونه ورکړي او د بریالیتوب تمه لري، تر اوسه په څو مضامینو کې ناکام شوي دي. هغوی وایي که دا وضعیت دوام وکړي د دې سمستر لپاره اړین کریډیټونه نشي ترلاسه کولای او سمستر به په بریالیتوب پای ته ونه رسوي. د کابل پوهنتون ځینې نور محصلین هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې له دوی سره هم ورته چلند شوی او خپلو اړوندو مضامینو کې د ورته دلایلو له امله ناکام شوي دي. دوی وایي طالبان د لوړو زده کړو په سیستم کې د محدودیتونو په ایجادولو سره محصلین ناهیلي کوي او څو محصلینو یې په تیرو سمسترونو کې د پوهنتون پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو پلاوی یوولسو ولایتونو ته سفر کړی څو د ښوونکو او د پوهنې د کارکوونکو سر او صورت په څرنګوالي نظارت وکړي.
د
نجونو په ښوونځي کې داول سین سنول تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانه خاله ټول شي سی
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې تورات د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.